چیامغه د خوشحالی زایو نو ما ول انتخاب چې کله کابل اقتصاد کړي او غته خونو ما کړي به 218 پیت نمبر چې ما وړي کابل ساينس پنځه ته ورکوم نو ما غټه اشتباه ده چې کله انسان چی شي شروع کړي باید خپل علاقه سره ما کار شروع کړي یو سړی چې د ژورنالیزم ته جوړي باید هیڅ کړی انتخاب نه کړي کله سړی حقوق پنځه ته جوړي هغه باید ضرورت انتخاب نه کړي هغه چې کلم وم سیمستر تراله ما ویل چې ولا اشتباه ده کړی دا پنځه دی غلط انتخاب کړی دا هغه چې دا مشکلات سره مخامخ سم
په کانکور کې د کامیابی لپاره مهمه ده چې ځوابونه ته په کتو سره په هنځ انتخاب شي یعنی لومړی سوالونه حل شي که امتحان ورکوونکی یو سلسلویخ سوالونه حل کړي وي دا ورته خبرل کیږي چې انتخاب د یو سلودیر شو سوالونو د حل لپاره وکړي ځکه کېدای شي ځینې ځوابونه به د په نظر سم وي خو پکې تیروتای به وي که چیرې دې مسلې ته پام ونه شي او انتخابونه لوړ وي ډېر امکان شته چې د کانکور ګډونوال د عبدالمتین په څیر ښه نتیجه ترلاسه نه کړي
ما اول څه کله مکتب خلاص کړ زیاتره کسان چې تحصیل دورې کې یا پانتونو کې یو غوښ سره مشوره وکړله ترڅو زه ښه انتخاب وکړم خو بیا ډېر مهمه ده چې شخص خپل استعداد تروانې ته وګوري چې کوم پانځه دې مخ تړلی شي زه په دې مطمئن یم زیاتره چې انتخاب کې مشکلات ځکه دومره بلته موږ نه درلودله ازمایښین تانو نمونه ورکړي انتخابونه جګونه سوالونه مې کمل
په کابل کې د یو کورس استاد کامران ساحل وایي د دولسم ټولګیو فارغان د پوهنځي په انتخاب کې ډیر کله د نورو له خبرو یا هم د پوهنځیو له شهرت څخه متاثرېږي او له معلوماتو پرته انتخابوي
واقعا هم داسې یو مفکوره نه لري چې زه په کوم بخش کې کار وکړم فرضاً مالجوي طب دی خلک یوازې مالجوي طب ته هڅه کوي ستوماتولوژي فارمسي دا ټول د طب بخشونه دي په دې کې کوشش نه کوي ځکه چې هغه مالجوي طب یو نوم هم لري او بله دا چې یو دبدبه لري لکه انجینری سیول انجینری مهندسی حتی مهندسی نه خوښیږي مهندسی هم انجینری ده مګم سیول انجینری خوښوي که موږ ته ویل کیږي ته مالجوي ته به ټاکه انجینری وټاکه په پټو سترګو موږ یې په پټو سترګو ټاکو کله چې انجینری ته لاړ شو بیا زور پرې نه رسېږي مالجوي ته ته لاړ شو وینه نه شي لیدلی
ډاکټر مخلص شیرزاد چې په کابل کې د کانکور د تیاری کورس لري وایي زده کوونکو ته باید د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور اړوند کافي معلومات ورکړل شي چې په انتخاب کې تیر وطنه و نکړي
دوی د یو کتاب جوړ کړي چې په هغه کې ډیر واضح دغه کودریشتي او دغه مثلا د هر پنځه باره کې ورته د کار ساحه خودل شوی چې دغه د غیزي کې دغه کارول کیږي مثلا دغه پنځه دغه دونه لري افواید ورته ویل شي یو خاص گروپ جوړ شي به هر مکتب کې مثلا دوه دو نفر یا یو نفر دو موظف کې به دغه سیمینار په توګه دا ورته تشریک کچیر شپه ګورزم تشریح ورکړي شندغه نو شاګردان د دې لارې پیدا کولې شي چې مثلا حتی شوق زیاتېږي د هر پنځه سره دغه یو ګروپ کچیر جوړ شي یو کتاب جوړ شي نو ان شاء الله دا مشکلات به حل شي
پتان دی څنګه خبرونه کی د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړی
او د ژوند په مهم ورځنیو مسایلو خبرې کوو
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي
دا چې د کانکور ګډونوال په انتخاب کې کومي تیروتنی کوي په دې مسله کې د نورو له فرمایشونو او خبرو سره څه ډول تعامل وشي او د خپل خوښې پوهنځي ته د انتخاب په برخه کې کوم مسایل ته پام وشي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ازموینو د ملي ادارې له سرپرست پوهن عبدالقدیر خاموش سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته راوولم
هر کال ډیر ځوانان د کانکور په امتحان کې ګډون کوي خو ډیر د انتخاب له وجې هم به نتیجې کیږي نو هغه کومې تیروتنې دي چې د کانکور ګډونوالو د انتخاب په برخه کې کوي او هغه دوی به نتیجې کوي
کانکور ازموینه معمولا دوه بود لري یو ازموینه ده چې هر دو طرف ته پکار ده چې باید آمادګي ورته ونیسي او بالاخره د ازموینه په کامیاب یا بریالي توګه پای ته ورسوي دوهمه مرحله د انتخاب مرحله ده چې انتخاب هم کولای شي 50% د شاګرد په کامیابۍ کې هم رول بازی کوي شاگرد په ناکامۍ کې هم یعنې دواړو صورتونو کې ځکه کېدای شي داسې وخت کې چې موږ د طالبان ډېر جګ انتخاب کوي خو هغه انتخابات جوړ نه وي نو په یو څه ښو نمرو باندې فرضاً بې نتیجې کېږي. د بېلګې په توګه یو سړی دی طب انتخابوي وایي طب د کابل طب د هرات طب د بلخ طب د البیروني طب نه پوهېږم د ننګرهار او تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا طب ټول په یوه کټګوري کې دی نو ډېر تفاوت د نمرو په دوی کې نه راځي نو بل انتخاب نه لري پنځه انتخاب یې له طب نه پوره کړي او سړی په درې سو نورو باندې هم بې نتیجې کېږي. حال دا چې موږ په درې سو نورو باندې مثلاً ښو نور پنځو ته هم کامیابېدای شي لکه حقوق لکه اقتصاد لکه دې ته ورته نورې رشتې چې کېدای شي که دوی سم انتخاب ولري دې رشتو ته هم کامیابېدای شي.
خو که یو ګډونوال دا تمه لري چې هغه یوازې یو انتخاب لري یو پوهنځی خوښ وي هغه څنګه کولی شي ځان ته نور پوهنځی هم انتخاب کړي کېدای شي دی پکې علاقه ونه لري؟
کله چې موږ دوه انتخاب ورکو یا درې انتخاب ورکو یا فرضاً په کانکور کې چې پنځه انتخاب ورکو دا پنځه انتخاب همدغه لپاره دي چې موږ په پنځه کټګوریو کې باید انتخاب وکړو. په دې معنا باندې چې اول جګه کټګوري انتخاب وکړو ځان ته فرضاً اول درجه انتخاب ولرو او بیا یې ځان لپاره دوهمه کټګوري انتخاب هم ولرو. که چېرې موږ د اول نمرې لاسته نه راوړو نو بیا په دوهمه کې پرځي ته باید لاره پیدا کړو. دا فکر هم باید ولرو که په اول او دوهم انتخاب ته لاره نشو پیدا کړو نو د دې نه یو بل ټیټ پوهنځی هم باید انتخاب کړم چې درېیم انتخاب ته حتما باید لاره پیدا کړم. دغه پنځه انتخاب همدغه دپاره دي چې موږ د خپل انتخابونه په اصطلاح پله په پله پورته لاړ شو او که موږ دغه میتود مراعت کړو نو موږ کولی شو چې په اصطلاح لاره پیدا کړو. دا حتمي نه ده چې یو سړی حتما یو انتخاب ولري. کېدای شي په مغه برخه کې سړی څو انتخاب ولري. فرضاً زه غواړم په اجتماعي علومو کې مهارت لرم په طبي علومو کې فرضاً هیڅ ابتکار نه لرم په ریاضي فزیک کیمیا باندې نه پوهېږم خو په ادبیاتو تاریخ او جغرافیه او په دې اجتماعي علومو باندې ډېر ښه وارده یم. نو دلته موږ په دې برخه کې په اجتماعي علومو کې موږ فرضاً مختلف پوهنځي لرو چې زه کولی شم حقوق پکې انتخاب کړم کولی شم ادبیات پکې انتخاب کړم پالیسي پکې انتخاب کړم فرضاً د ته ورته نور پوهنځي.
د کانکور ځینو ګډونوالو ته په کور کې یا ملګري ورته وایي چې دا او هغه پوهنځي انتخاب کړه. له دغسې فرمایشونو سره د کانکور ګډونوال باید څنګه تعامل وکړي چې دوی بیا داسې انتخاب وکړي چې د دوی خوښ وي یعنی دوی وکولی شي په هغه برخه کې ښه زده کړې وکړي؟
دا ښه کار دی چې موږ د پلار او د مور د کور د مشرانو خبرې ومنو او د هغوی د راهنمایي او لارښوونو مطابق عمل وکړو. دا بد کار نه دی خو یو شمېر کارونه دي لکه دغه د انتخاب موضوع چې د داوطلبانو فردي استعدادونو ته چې ارتباط لري دا باید خپله د ځوانان خپل کورنۍ باید په ونه باندې قناعت ورکړي. دوی باید ورسره دا بحث وکړي او متواتره دا بحث ورسره وکړي چې پلار او مور ته بله قناعت ورکړي چې زه طب لپاره نه یم جوړ. زه مطمئنه یم چې هر سړی چې په خپله خوښه باندې پوهنځی ووایي هلته بریالی دی او که دا پوهنځی ورباندې تحمیل شي او د پلار د فرمایش په اساس باندې لار به ورته پیدا کړي کامیاب به شي. خو هغه پوهنځی کې که ویم وایي جبري دی ورباندې که فارغ هم شي جبري دی بلاخره ټولنې ته مؤثره واقع کیږي نه هغه سه خدمت چې باید وکړي نه شي کولای.
د کانکور یو شمېر ګډونوال داسې هم وي چې حتی کله چې هغه د امتحان پارچې ته ناست هم وي په خپل انتخاب کې دوه زړې وي چې ښه دا وکړم هغه وکړم. له کومه ځایه دوی باید په دې اړه فکر وکړي او دې ته کار وکړي چې دوی باید کومه څانګه ولولي او د کومې څانګې لپاره آمادګي ونیسي؟
یو زده کوونکی باید درې بوده د موضوع په نظر کې ونیسي. یو خپل شخصي علاقه او خوښه چې د کوم پنځه سره ده. دوهم د ښوونځي لخوا د زده کوونکو ته د کانکور په اړه هغه عامه پوهاوی دی چې باید ورکړل شي چې داوطلب ته مخکې له دې چې لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي د لوړو زده کړو یو تصویر په ذهن کې ولري چې کوم پوهنځی په کوم برخه کې کار کوي دنه چې فارغ شي په ټولنه کې په کوم عنوان باندې دی په سلام منل کیږي او دا باید کوم کارونه په مخ بوزي. د بل خوا نه لوړو زده کړو وزارت ته پکار ده چې د هر پوهنځي اهداف یې او غي کریکولمونه چې کوم ځای په کې تدریس کیږي او بل اخر په ټولنه کې د کاریابي موضوع دا په خپل پاڼو کې ولري تر څو داوطلب مخکې له دې چې انتخاب وکړي اول لاشي د لوړو زده کړو تحصیلات او هغه ویب سایټ ته هلته وګوري پوهنځي انتخاب کې اقتصاد فرضاً وګوري اقتصاد وګوري چې کوم ځای په کې تدریس کیږي او د کاریابي په کوم مورد کې. نو دا ټول د عدم آگاهی د پوهنتونونو نه د تحصیلات علی نه چې د لپاره واقعا کم کار شوی دی که موږ په دغه برخه کې پوهنتون ښه معرفي کړو داوطلبانو ته مخکې له امتحانه نو دوی به کولی شي ښه انتخاب وکړي.
درنو اوریدونکو په کانکور کې د انتخاب په اړه مو د ازموینو د ملي ادارې له سرپرست پوهان عبدالقدیر خاموش مرکه واوریده. په دې سره د تاندې څانګې خپرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
لزلم یو الله خا خبر
ده هارون باچا د ازادي رادیو میلمه ده لپختون سندرغاړي خاغلی باچا سره د ازادي رادیو د سندرو میلمانه ځانګړی پروګرام یک شنبه پاو باندې 10 بجې مهیروي
علم فتسل سلا خبرم
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو نیکی هلی او سلامونه په دې بحث کې را سره محترم نجیب الله زاهد دینی عالم دی او ل خاغلی زاهد صاحب سره به په دې باندې بحث وکړو چې په دې ورستیو کې په دینی علما او په جماعتونو باندې حمله ډیر سوي دي چې خبیلګې کولای سو د شیرشای سوری په جماعت باندې حمله چې خطیب هم پکې ووزل سو او ترغه وړاندې د وزیر اکبر خان پر جماعت باندې حمله چې هم خطیب الته ووزل سو دغه حمله څومره د اندېخنې وړ دي ستاسو نظر
بسم الله الرحمن الرحیم زه هم خپل وار سره تاسو ته تاسو ګرانو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هله وړاندې کوم د اسلام مقدس دین د علما او مرګ دا د ټول انسانیت مرګ خودلې دی موت العالم موت العالم په دغه شکل سره د علما او ترورول او د علما او شهید کول دا یوازې دا نه چې په آینده کې مونږ او تاسو د دوی دغه مقام او منزلت او ځای نشو ډکولې دغه تشه نشو ډکولې او د اعتدال او د وسطیت مفکوره په ټولنه کې خبرول په همدی وجه باندې دغه علماو ډیر زیات اوریدونکو درلودل د دوی له لاسه ورکول دا داس یو دیو داس شي له لاسه ورکول دي چې بیا مونږ او تاسو دانه شو جبیره کولای تر قیامت تر ورځې پوري
جناب زید صاحب حالا سوال ای است کې ای چقدر مورد نگرانی است همچو حملات و علمایی که کشته شدند به خصوص دو عالم اخیر در مسجد وزیر اکبر خان و شیرشای سوری شما اشاره داشتین چی گونه علما بودند از چی مفکوره برخوردار بودند
علما وظیفه‌اش معلوم است ارگان های امنیتی وظیفه‌اش معلوم است ارگان های استخباراتی وظیفه‌اش معلوم است پلیس وظیفه‌اش معلوم است ارگان های کشفی وظیفه‌اش معلوم است در مجموع دولت وظیفه‌اش معلوم است اسلام عزیز خصوصا پیامبر اسلام علیه الصلاة و السلام به همه بشریت خصوصا برای مسلمان ها یک اصل زندگی را به خاطر تأمین امنیت و به خاطر تجربه گرفتن از بعضی امور در زندگی ما شما را متوجه می سازد چی میگد که شخص مسلمان از یک خار دو بار او گزیده نمی شد ببینین مولوی صاحب سمیع الله ریحان مولوی صاحب حنفی دکتر صاحب ایاز نیازی رئیس شورای علمای ولایت ننگرهار و بعدها عالم دیگر در خلال امید دو سال از بین میرن باز هم از خواب غفلت بیدار نمی شیم
اوس خبر داده چې دغه د علما او په دغه ډول زنجیرۍ وژل د څومره غټ مشکل او ستونزه جوړي جناب زید صاحب
دا چې څوک دا کار تر سره کوي او په څه هدف باندې تر سره کوي پدې شي نظر خپل علما او ته تشفی او امنیتی ارګانونه زیات معلومات ولري عالم دا چې یو څوک دی چې د ملت سره د زیږیدو په وخت کې هم ورسره وي او په وخت کې اذان کوي او کله چې خاورو ته ملت سپارل کیږي هم د عالم ورسره وي او ستا لاس نیسي او تاته د سعادت او د نیکبختی لار ښیي نو د دینه بزیات نور اهمیت د څه شي وي
پس جناب زاید صاحب آن چه یک سوال است پیش همه و ممکن پیش شما باشه به نظرتان چی فکر میکنین تحلیلتان چی است از وضعیت و شرایط که کدام حلقات دست دارن در عقب کشتار علمای دین و حملات بر مسجد
ببینید موضوع را بسیار پیچیده نمی سازیم یک کسی می آید در داخل بودانی می نجا گذاری می کند در یک مسجدی بمانند مسجد وزیر اکبر خان که اونجا 24 ساعت مردم وجود دارن 24 ساعت مردم می گرده و همچنان مسجد شیرشای شوری همون تصویرهایی را که ما فعلا می بینیم یعنی این کار بسیار با آسانی نمی شه این کار چیزی نیست که ما فکر بکنیم که ما خلاص گفتیم که ما این موضوع را تقبیه کردیم و سفارت امریکا تقبیه کرد و فلان سفارت تقبیه کرد و ملل متحد به این ما خلاص نمیشیم. ببینیم در خارج در امریکا یک سیاپوست از طرف پلیس کشته میشه، جهان در حرکت میآید، لیکن امروز یک عالم دینی ما کشته میشه. مشاورین وزارت داخله از طریق رسانه فقط میگن ما مطمئن هستیم که فلان فلان داریم، ما مطمئن هستیم که فلان فلان در دست داریم، ما مطمئن هستیم. به این شکل نمیشه، بیاین که با هم دست بدیم و مشترکاً کار کنیم.
نو زاید صاحب، ستاسو نظر یعنی د کورنۍ چارو وزارت په مجموع کې امنیتي ارګانونو د علماو او د جماعتونو د امنیت په ټینګښت کې هغه خپل رول او نقش سم نه دی ادا کړی؟
سل په سلو کې همدا اوس درته مطمئن وایم وروره، زمونږ اکثریت علما د تهدید لاندې دي. امنیت ملي غوښتې دي ریاست ته د کابل فرمونه یې ډک کړي دي، معلومات یې ترنه اخیستې دي، لیکن تر نن ورځې پورې د هغوی د ساتنې دپاره د ذرې په اندازه باندې هم مونږ اجراءات نه دي لیدلي. فقط همدا دی چې یو عالم چې دی تهدید لاندې وي هغوی حوزې سره تماس نیسي او د حوزې نه یو تماس دی عالم سره نیسي چې مونږ راځو بیا تاسو سره خبرې کوو، نو بیا د هېڅ شي درک نه وي. د هر یو ځای دا د ټول ملت ځای دی، د ټول ملي سرمایه دی.
بله زاید صاحب، حالا این نگرانی خب به نحوی وجود داره هم نزد علما هم نزد مردم عام، پس چی باید شوه؟ شما خواستتان چی است از حکومت افغانستان که چی باید شوه به خاطر تدابیر امنیت مساجد و علمای دینی؟
با جدیت باید کار کنیم. خدا خوب کند که از پیش ما کسی آزرده نشود. یک پلیسی که میره از طرف دیگر از یک کراچی 30 افغانی میگیره یا 50 افغانی میگیره، به این میفهمه و به این نمیفهمه که وظیفه ما چی است، مسئولیت ما چی است. یک کسی که به منفعت خود فکر میکنه 30 افغانی را میفهمه که چی گونه ما جیب خود بندازم و این کدام چیزی نیست که من یا مثلا از خود میگم کل ملتی را میفهمه. شما برین در شهر پلیس بجای ازی که پشت امنیت بگرده، پشت دوست بگرده، کسایی را که مشکوک هستن تعقیب بکنن، بغل ازی کراچی استاد شو، بغل ازو کراچی استاد شو، بغل ازو کراچی استاد شو. های همی وظیفه پلیس است، چرا عبرت نمیگیریم؟ ارگانهای امنیتی چرا پلیس امروز بیدار نمیشه؟ یک واقعه ای که شد باید به دیگرها خو متوجه باشیم.
پس جناب زاید صاحب، که دغه سی وضعیت دوام کوي او جماعتونو باندې او دینی علماو باندې دغه حمله دوام کوي، دا بیا ستاسو نظر څومره مشکل لا زیاتوي او څومره اندېښنې او تر کومه حده بستونز زیات کړي؟
یوې مهمه نقطې ته ځای اشاره او بمغوارم، خصوصا خدای دې وکړي چې حکومت دې نقطې ته متوجه وي. کدا علما او دغه سی سلسله وجنه دا دوام وکړي، د حکومت او د خلکو په منځ کې به واټن پیدا کیږي، دا یاد لره. او په دې باندې د حکومت باید پوه شي، او دا د حکومت مسؤلیت دی چې باید د دوی د امنیت د تامین لپاره ترتیبات ونیسي. بیګا ما د یو رسنۍ واورېد، یو مشاور د وزارت داخله وایي مونږ علما راغواړو، علما راغواړي، ورسره خبرې وکړي، د هغوی سره مشوره وکړي چې هغوی ستاسو نه څه غواړي. وخت چې څه درنه غواړي تاسو خپل مسؤلیتونه ادا کړئ. على الاقل د علماو سره اوس فعلا ورسره على الاقل یو وسله نشته، یو سلا ورسره نشته، او نه ورته د اجازه ده سلاح ګرځولو شته چې على الاقل په ځینې ځایونو کې چې دوی کولی شي د خپل ځان نه دفاع وکړي، دوی د خپل ځان نه دفاع وکولی شي. نو په همدې وجه باندې د دښمن ځیرکتیا باید وڅېړو. ما او تا ولې دا نشو کولی چې د دې مخنیوی وکړو؟ هغه هم یو انسان دی او ما او تا هم یو انسان یو. د دې نه دا معلومیږي چې سره له دې چې پیسې راځي، سره له دې چې وسایل لرو، لیکن مونږ خپل عقل، خپل فکر، خپل استعداد او خپل اراده نن د دې لپاره چې د خپل خاورې نه دفاع وکړو، د علماو نه دفاع وکړو، د خپل ملت نه دفاع وکړو، د خپل شاعر الله نه دفاع وکړو، نن ما او تا خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی، خپل استعداد هم په دې لاره کې په کار نه دی اچولی. که په دې مثبتو لارو کې خپل فکر په کار واچي، زه مطمئن یم چې دا ستونزه په ډېر نږدې وخت کې د منځه ځي. لیکن متاسفانه چې نن مونږ د دې اراده نه لرو چې د علماو څخه حفاظت وکړو، مونږ د دې اراده نه لرو چې د خپل ملي سرمایو څخه کاغه ډاکټر دی، کاغه انجینر دی، که زمونږ تاسو نور علمي بخشونه دي چې د دې ملت سرمایه دي. متاسفانه چې تر ننه پورې مونږ د دې هوډ نه لرو چې د دوی د ساتنې لپاره پلانونه جوړ کړو او هغه پلانونه په عمل کې عملي کړو.
جناب زاید صاحب، ډېره مننه. کور ودان صاحب،
سلام.
دست کا جانا